کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم د دې د امریکا غ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي
السلام علیکم د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پمپیو وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره ملاقات وکړي لیدنی دقیقه نیټه نه ده معلومه خو ګمان کېږي چې دواړه مشران به د روانې میاشتې په جریان کې یا د جون په میاشتې په لومړیو کې سره وویني پمپیو د بهرنیو چارو په وزارت کې تر لوړې وروسته د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ترامپ حضور کې وویل چې دا لیدنه یو بې ساری فرصت برابروي چې د کوریا په ټاپوزمه کې د تاریخ مسیر بدل کړ سي پمپیو ټینګار وکړ چې د تېروتنې باید تکرار نه سي موږ د شمالي کوریا د ډله ایزو وژنو د وسلو پروګرام د دایمي تصدیق وړ او نه بدلیدونکي ډول منځوړلو ته ژمن یو ځینې کارپوهان وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ته د ترامپ ورتګ دا څرګندوي چې پمپیو د ولسمشر اعتماد ګټلی او د هغه په پوره ملاتړ به د امریکا بهرنی سیاست پر مخ بیوزي د ایران په جنوب کې یوې زلزلې لږ تر لږه 50 تنه ټپیان کړي دي د راپورونو له مخې دغه زلزلې په چې پرون چهارشنبې په ورځ سوي د سی سخت په شارګوټي کې یو شمیر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي پرې کړې دي د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل چې دغه زلزلې خلک اړ کړل چې واټونو ته راووځي چې د ودانیو د نړېدو څخه ځانونه وژغوري په افغانستان کې پرون رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل سوي او ولسمشر محمد اشرف غني لومړی الکترونیکي تذکره واخیسته په داسې حال کې چې خلک د وروستیو خونړیو پیښو شدید اغیزمن کړي خو په هیواد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل سوي ده ولسمشر محمد اشرف غني د لومړی الکترونیکي تذکرې له اخیستو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکرو څخه استفاده کوي ایران وایي د دې هیواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال کې سوي اټومي موافقه ونیوه بیا خبرې ونه کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په یو ویډیو کې وویل چې موږ به بیا پر هغه څه خبرې ونه وکړو چې څو کاله وړاندې پرې موافقه سوي او عملي سوي ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کړي او اروپایي ټولنې ته یې د روانې میاشتې تر 12 پورې وخت ورکړی دی چې په دې موافقه کې هغه څه سم کړي چې د نوموړي په کول وحشتناک غلطۍ دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس هم خبرداری ورکړی دی چې د یو دوامداره بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه ولاړه نه سي ښاغلی ګوتریس پرون د پنجشنبې په ورځ دا خبرې د یوې نړیوالې رسنۍ سره په یو مرکه کې کړې دي په داسې حال کې دا چې ولسمشر ترامپ له ایران په دې رسمي موافقې سخت انتقادونه کړي او له هغې څخه د وتلو ګواښ کړی دی که څه هم فرانسه برتانیا جرمني او چین د دې موافقې پر ځینو مادو انتقاد لري خو له امریکا سره یې غوښتي دي چې د دې موافقې څخه ونه وځي د رسنیو د ازادۍ سازمانونو ژغ کړی دی چې په متحده ایالاتو کې خبریالانو ته د متوجه ستونزو چاره دي وکړي د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی څخه واورو
د دغه سازمانونو په کلني راپور کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په ورځ خبر کړی ویل شوي دي چې په امریکا کې خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي دي په دغه ګواښونو کې په خبریالانو فزیکي حملې په خپل سر بندي کول د حکومت لخوا په عامه معلوماتو محدودیت او د هغو کسانو عدلي تعقیب شامل دی چې د حکومت پټ او محرم معلومات افشا کوي د بیسرحد خبریالانو د سازمان مشر مارګس ایون په دې حکله داسې
وویل
منګ د ژورنالستانو پر ضد د جمهور رئیس د لفظي تشدد او حملو او د هغوی پر خلاف د فزیکی او جسمانی تشدد ترمنځ مستقیمه رابطه ګورو او وینو چې د دغو څرګندونو په نتیجه کې په نړۍ کې د ژورنالستانو پر ضد تشدد ورځ په ورځ زیاتیږي دغه ادارې همدارنګه ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې په روان میلادي کال کې تر اوسه 23 خبریالان وژل شوي او 136 بندیان دي اشرف الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگټن
د روسیې دفاع وزارت پرون د پنځشنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه پایلوټان وژل شوي دي د روسیې څخه 300 الوتکه د روسیې د حمیم هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو وروسته غورځېدلې ده روسی چارواکو ویل دي چې دغه البتکه د چا لخوا نه ده غوښتل سوي او لومړی تحقیقات سوي چې دغه پیښه د البتکې سره د یو مرغه د لګېدو په نتیجه کې سوي. د روسیې شاوخوا 500 جټ البتکې او هلیکاپټرونه ځانګړي ځمکني ځواکونه او پوځي سلاحکاران په سوري کې د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ د وسلو او پذیر پر جګړه بوختي. امریکایي مقاماتو هغه 3300 لرغوني آثار پرون عراق ته سپارلي چې له دغې واده په غیر قانوني توګه قاچاق سوي وو. د متحده ایالاتو د ګمرک چارواکو دا تاریخي آثار په واشنگټن کې د عراق سفیر ته د هغه په کور کې ور وسپارل. د عراق دا لرغوني آثار په امریکا کې د هوبي لوبي په نوم د تاریخي او هنري آثارو یوې کمپنۍ پرېرلي وو. د کمپنۍ په تیرو جولای میاشت کې موافقه وکړه چې له عراقه قاچاق سوي لرغوني آثار به بیرته ور وسپاري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه لومړی سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپورته. پرون په افغانستان کې د می د میاشتې دریمه وه او د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ وه چې په تیرو اتو ورځو کې یوولس خبریالان ووژل سول. افغان خبریالان دا میاشت خونړۍ میاشت بولي، خو وایي د ټولو تهدیدونو او خطرونو سره سره خپلو مسلکي فعالیتونو ته ادامه ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
دا فقیره جونګړه د فرشتې محرم دورانی ده. محرم دورانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوزانبرګي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغې له ازادۍ راډیو سره د ښځو د یو پروګرام د چلولو تازه کار پیل کړی و. محرم دورانی 22 کلنه وه، له شریعتو فارغېدونکې وه. پلار یې وایي چې محرم د هغه د کورنۍ یوازینۍ روزي ګټونکې وه. د محرم پلار محمد شفیع دورانی د خپل لور لپاره دا عدالت غوښتنه کوي.
دا که چیرې تاسې داسې لاس دو کسانو نه خطه کوي، دو غټو کسانو سره په همدلته دي، دا کسان په همدغو کې دي چې لارې و جوړوي، په همدو غټ موټرو کې دوی راځي، په ډېرو ښه ښه تورو تورو موټرو کې راځي.
دلته بیا د ملي تلویزیون په تالار کې د خبریالانو فدراسیون د دوشنبې په ورځ د قرباني خبریالانو فاتحه واخیسته. دغو خبریالانو ویل چې سږ کال د می درېیمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ د رسنیو پلاستراړونو نن منځي، بلکې د تیرو اتو ورځو د قرباني خبریالانو په یاد دا ورځ یادوي او د دوی کورنیو او د رسنیو هم مستکو ته تسلیت وایي.
پروس کال خو د خبریالانو د پاره خونریز کال وه، خو تر اوسه پورې چې دا نوی کال څلورم میاشت دی، د ترسایی کال څلورم میاشت دی، د خبریالانو هغه د تاوتریخوالي عادت چې ګورو دا پخپل یو بل خونریز کال د دوی دپاره ده.
اجرایی رئیس بیا ژمنه کوي چې د دوشنبې د ورځې پیښه به سیلي.
شورای امنیت ملي کې دا مسله ما مطرح کړې ده چې دغه قضیه وسیړل شي په دغه طریقه چې هغه د ضعف نقاط چې دي برجسته شي او چې د حل لارې پیدا شي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر تیر ماښام له رسنیو سره غمرازي وښوده. د امریکا سفیر وویل ستاسې خپلواکي او په اساسي قانون کې ځای د افغانستان رسنۍ له نورو هغو هیوادونو سره چې په جګړه کې ښکیل دي جلا کوي. په دې غمجنه اونۍ کې ستاسې ملاتړ کوو. نن د یک تلویزیون هم د دوی په یاد غونډه جوړه کړې وه. د یک تلویزیون خبریاله نرګس هورخش چې د خپلو همکارانو په ویر کې ده وایي هیڅ راز ګواښ به یې ونه ویروي. نرګس په دې باوري ده چې مسلک ته به ژمنه وي او تر پایه ژورنالیسته پاتې شي.
ویره نه لرم که څه هم حمله پر خبریالان وشي او سل وار حمله ترورستان وکي خپل مسلک ته ادامه ورکوم. زه یو ژورنالیست یم.
د رسنیو د بنسټونو په وینا تیر کال د خبریالانو لپاره خونړۍ او د سګنی کال دا میاشت بیا تر ټولو خونړۍ ده. دوی د خبریالانو د مسؤلیت غوښتنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د رسنیو ازادي د سولې، انصاف او بشري حقوقو لپاره اړینه ده. په افغانستان کې په خبریالانو باندې د دوشنبه د ورځې مرګونی برید د خبریالانو په وړاندې د خطرونو څرګندونه کوي. پرون په افغانستان کې د ګواښونو سره مخ خبریالان دغه ورځ د خپلو وژل سو ملګرو په یاد لمانځي، او په پاکستان کې خبریالانو د رسنیو په نړیواله ورځ رسنیو او خبریالانو ته ورپیش ګواښونه او ستونزې یادوي. د امریکا ژغ خبریال د کارپوهانو سره خبرې کړې چې ولې اوس تر بل هر وخت په نړیواله کچه د رسنیو ازادي مهمه ده. پامکړي په دې هکله رپورټ.
خبریالان د جګړې په سیمو کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د تاوتریخوالي او د حکومت لخوا د فشارونو برسیره خپل کار ته دوام ورکوي او د تاوان پروا نه کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نهو افغان ژورنالیستانو په ګډون د څلیرویشتو خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړی، وایي په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده.
خطرونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د تاوتریخوالي د مرګونې پیښې پرته چې د افغانستان په تاریخ کې د ژورنالیستانو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ پیښه وه، په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه پراخ شوي دي.
په پاکستان کې خبریالان او فعالان د نیول کېدو او جبري لا درکه کېدو ویره لري، او د دې ټولې خبریالانو ډله وایي چې رسنۍ د غښتلي پوځي او استخباراتي ادارو لخوا په مهمو مسلو د خبر ورکولو نه منع کیږي، چې یوه بېلګه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ سر لاریونونه دي.
ډېر داسې خلک شته چې آزاد مطبوعات یې نه خوښیږي، د بېلګې په توګه پوځ، مذهبي مشران او په حکومتونو کې سیاسیون.
د دې برسیره نجیب شریفي وایي هغه او په سیمه کې نور خبریالان به له دغو اندېښنو له امله په شان نه شي.
دا به د دوی پرېکړه کمزوري نه کړي، دوی به خپل کار ته دوام ورکړي، ځکه دوی په کلکه د رسنیو په رول باندې باور لري.
د بې پولي خبریالانو لخوا د کلني خپور شوي راپور په اساس د رسنیو په وړاندې خصومت نه یوازې په هغو سیمو کې د زیاتېدو په حال کې دی چې دیکتاتوري رژیمونه لري، بلکې په درسته نړۍ کې هم د مطبوعات په وړاندې ګواښونه ډېر شوي. د بېلګې په توګه په دې لس کې متحده ایالات 45مې شمېرې ته راښکته شوی. د بې پولي خبریالانو ډله وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تل پر رسنیو انتقاد کوي او خبریالان د خلکو دښمنان بولي.
موږ د ژورنالیستانو په وړاندې د دې لفظي او فزیکي تاوتریخوالي ترمنځ اړیکې وینو، خو موږ دا هم ګورو چې دغه ډول څرګندونو په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې څه اغیزه کړې ده.
خو د سپینې ماڼۍ چارواکي دا ادعاوې ردوي او وایي د ترامپ اداره په څو لسیزو کې داسې حکومت دی چې تل خبریالان ورته لاسرسی لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس پام کړئ د مرکته. د افغانستان په نوي سیستم کې د بیان ازادي مهمه او حتی تاریخي بلل کیږي، خو آزاد رسنۍ د مرګ تر سطحې د جدي تهدیدونو سره مخامخ دي. پرون د یو داسې خبریال له نظره د افغانستان د مطبوعاتو په فعالیت خبرې وکړې چې اکثریت ولایتونو ته سفر کړی او د ټولنې په جنګي او سیاسي اوضاع پوره خبر دی. دا خبریال په افغانستان کې د نړۍ د معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز مجرب خبریال مجیب مشال دی. د ښاغلي مشال سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون مرکه کړې.
یو اساسی پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې دغه وسلوالې نښتې او دغه شدید سیاسي اختلافات معمولا د رسنیو یا خبرونو په وړاندې راپور جوړولو کې یو ستونزه ګڼل کیږي، خو ستاسې د یو خبریال په صفت ستاسې په کاري فعالیت کې ستونزه څه شی ده؟ ډیره
ستونزه واقعا هماغه ده چې د جنګي حالت دومره کرکیچن شوی چې خطونه معلوم نه دي. یو وخت به و جنګ به اول خط درلوده، اما اوس په افغانستان کې متاسفانه دا خبره نه ده. د جنگ خط معلوم نه دی چې څه ځان حفظ کې، په یو څلور لارې کې به انفجار وسي او د انفجار نه بعد به بیا بل انفجار وسي. نو مشکل یوازې د خبریالانو ته نه دی، فقط عمومي حالت داسې سوی چې دشمن معلوم نه دی، د جنگ خطونه معلوم نه دي، او هر نقطه کې په هر ځای کې یعنی تکیدای شي چې هدف سي. نو دوی مشکل دا دی.
لکه واړم نورم په دې اړه باندې د تجسس کوم چا خبره، آیا په مجموعي ډول په افغانستان کې دغه مطبوعاتي فعالیت ستونزمن دی، یا که مثلا خاص مسائل دي چې په اړه راپور ورکول خبریالانو ته اصلا ستونزې جوړوي؟ مثلا زه پیغام تاسو امنیتي مسله ذکر کړ چې چاودنی کیږي، بل خو معمولا هغه کې خبریالان هدف نه وي.
ولې متاسفانه داسې د تیر دوه درې پیښې چې وګوري خبریالان هم هدف شوي دي. کتیر کلو کې دا خبره نه وه چې خبریالان هدف نه ول، اما اوس خبریالان مستقیما هدف دي. ولې خوشبختانه اوس هم په افغانستان کې دا فضا یعنی سنسورشپ نشته. د یو قضیې لپاره راپور ورکول یا نه ورکول هغه فشار په هغه اندازه زیات نه دی، هغه ازادي اوس هم موجود لري. اما خطر چې دی فزیکي خطر دی او دا عمومي حالت د امنیتي حالت دی. اما زه باید دا ووایم چې خبریالان خط ته نږدې ځي، جنګ ته نږدې ځي، د اور لمبو ته نږدې ځي، ولې هغه مسؤلیت او هغه پروسی او هغه حمایت چې باید دوی ته اوسي، دوی کورنۍ ته اوسي، هغه وجود نه لري. مثلا زیاتره دغه تیر شهیدان چې وګوري د تیر هفتې، دوی د ډېر مظلومو کورنیو نه دي، اما دوی لس کاله، پنځلس کاله، حتی شامرۍ غوندې ځوان شل کاله په ډېر سختو حالاتو کې کار کړی. اما که اکثریت سره خبر وو کې دوی نه بیمه درلودله، نه صحیح بیمه، نه د ژوند بیمه درلوده، اما دوی له ټولو نه زیات اور ته لمبو ته جنګ ته دوی منډې وهي.
بله ماشال سے پوچھم یو دا د جنگ مسله د یو بل اړختم رازم چې تاسو حالت یو ډیره متبره ورسپانې ته کار کوي کوي یو خبريال وګواړي چې مثلا د مخدره موادو د قاچاق یا د بل جنایي جرم یا د وی سیاسي رسوایی پاړه ته خاطر راپور جوړ کی، څومره په دې اړه باندې معلومات ته لاسرسي مساعد د سړی تر لاسه کی او به خبرول هم شي کنه شي که مثلا
په یو اندازې کولای شي خبرول شي. فشارونه وجود لري، تهدیدونه شته پکې، اما که د منطقي په کچه وګورو، که د نورو جنگ ځپلو ځایو په کچه وګورو، په هغه نه مشکل نشته. ولی لوی تر ټولو لوی مشکل چې دی فزیکی امنیت مشکل دی چې ټولو افغانانو ته دا لوی مشکل دی، اما خبریالانو ته خصوصا مشکل د دې لپاره ده چې دوی ټول خلک وخت چې یو چاودنه اوسي که چیرې جنګ کېږي خلک له ساحې نه لرې ځي، اما خبریالان هغه کسان دي چې ساحې ته ځي. نو زما زه بیا هم تاکید کوم چې هغه مشکلات شته، تهدیدونه شته، که سیاسي ګزارشونه وي، که د مواد مخدر یعنی قاچاقبرانو په کله ګزارشونه وي، ولې تر ټولو لوی مشکل چې دی اوس دا د فزیکي امنیت مشکل دی.
نه پاس جواب پوه شو. کاشکې وخت ډېر وي، ستاسې تجربه او علني د سترګو لیدلی حال ډېر مهم و. خو کور ودان مجیب ماشال صاحب چې زموږ بلنه منلې وه، تشکر د نظر نریم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
سږ کال د مې په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې وضعیت کې ولمنځل سول چې افغانستان تر بل هر هیواد ډیر د مطبوعاتي فعالیت په وړاندې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، او د ژورنالیستانو اتحادیې د لسګونو خبریالانو د مرګ ژوبلي په ویر ناست دی. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په ختیځ ننګرهار کې د خبریالانو ژوند ته پام کړی، هغه ولایت چې داعش پکې لوی خطر ګڼل کیږي.
خپل ځان او ملګرو ته ورپېښو خطرونو تر پخوا څو چنده اندېښمن کړی، ځکه نو اوس د کاري ژوند هر ګام په احتیاط کې دی. ننګرهار کې خبریالان وایي د کابل، خوست او قندهار پېښو له روزګار زړه توري کړي او هر شیبه له کړاو سره ملګري تیریږي.
کله چې یو خبریال د غصب د ځمکو په تړاو باندې رپورټ جوړوي، نو ښکاره ده چې د ځمکو مافیا دوی ګواښي. کله چې یو ژورنالیست د نامشروع اقتصادي ګټې په تړاو رپورټ جوړوي، ښکاره ده چې هغه سوداګر چې نامشروع پیسې ترلاسه کوي هغوی دوی ګواښي. ځینې چارواکي چې غلا کوي یا په عایداتي ادارو کې یا په ولایت کې یا په ځینو امنیتي بنسټونو کې، او موږ په دې باندې رپورټونه جوړوو، دا ولس ته پر بندو نه دوی موږ ګواښي. څلورم، وسلوال مخالفین او په ځانګړې توګه داعش دلته په دې سیمه کې د میشتو خبریالانو د په وړاندې لوی ګواښ جوړوي او موږ ته سرخوږی جوړ کړی دی.
دا وایي که هر ډله د خبریال پر کار نیوکه لري، نو خبرې ستونزې حلولی شي، نه دا چې ژوند ته خطر ورپېښ کړي. د ځینو رسنیو ولایتي استازي وایي له رواني پلوه زیانمن شوي او آن شپې نارامه وي.
داسې وخت هم راځي چې د شپې تر دوه بجو، دوه نیمو، درې بجو پورې زویښ پاتې شوی یم. ویرم دی چې موږ به ټارګیټ کیږو، سبا به زما څه حال وي. حتی که کله دم شم خوب مې بیا داسې نه وي چې زه دې په سکون ویده شم. خوب کې مې همدغه پېښې کله د نورو خبریالانو مرګ په خوب کې لیدل او کله هم خپل مرګ په خوب کې لیدل.
که څه هم حکومت په وار وار د خبریالانو ژوند ته د ځانګړي پام خبرې کړي، خو د رسنیو استازي وایي ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي.
په تیر کې هم دا ستونزې موږ له حکومت او رسنیزو ټولنو سره شریکې کړې وې، اما متاسفانه ژمنې شوي خو عمل پرې نه دی شوی. زموږ توقع دا ده چې د ننګرهار خبریالانو ته جدي توجه وشوي.
خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي د خبریالانو ژوند ته به جدي پام کوي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د لوګر او پکتیا خبریالانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژوند خوندیتوب ته ډېره توجه وکړي. دوی دغه راز شکایت لري چې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل له دوی سره په عملي ډګر کې مرسته نه کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله رپورټ را لېږلی.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ نن په افغانستان کې د یوه ژورنالیست سلیم خان صالح چې د لوګر د ولی ویاند هم و د مړینې شاهده وه. صالح تېره اونۍ د لوګر د ولی د مرستیال پر موټر وسلوال برید کې مرګونه ټپي شوی و او نن یې په روغتون کې سا ورکړه. دغه راز د دوشنبې په ورځ په کابل او خوست کې په بریدونو کې لسو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. که څه هم افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې پرمختګ کړی، خو د لوګر یو ځایي خبریال خان ولی احمدزی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب مسئله خورا مهمه او حکومت یې پوره مسؤلیت لري.
او به حکومت تر اوسه پورې په دې اړه باندې خپله ملامتي هم نه ده اخیستې. په تېره کې هم د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره هېڅ هم نه دي کړي. اوس کم له دوی نه موږ غوښتنه کوو، دا به هم حاصل وي. خو بیا هم زما نړیوالې ټولنې څخه دا غوښتنه ده او دغه راز د افغانستان له حکومته غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب ته خورا زیات پام وکړي او په شپاړسو کلونو کې کومه لویه لاسته راوړنه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې لري دا خوندي وساتي.
د طالبانو تر رژیم وروسته افغانستان ته د امریکا د راتګ له پیله بیا تر ننه په دې هیواد کې د برېښنایي او چپي مطبوعاتو وده او پرمختیا د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې بېساری پرمختګ بلل کیږي. په همدې ترڅ کې په ګردیز او لوګر کې نن یو شمېر خبریالانو او دولتي چارواکو د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمنځله، خو د دوی اندېښنه دا ده چې د دې ورځې لمانځل یوازې نمایشي بڼه لري.
نوم یې خالد ده، پکتیا کې یو تن خبریال. رسنیو یوازینی هغه چې د هغه دا ده چې بې پریوالی او د ولس د ستونزو راپورته کول او تر چارواکو یې رسول او د هغه تر څنګه د بیان ازادي ده. ولې موږ بیا هم دغه ورځ یو معنوي ارزښت لري د موږ دپاره، خو لیکن د عمل په ډګر کې موږ دپاره کومه په درد نه خوري. ده
په ټولیز ډول د مطبوعاتو د ازادۍ او د ژورنالیستیکو فعالیتونو په مخ کې عمده خنډونه معلوماتو ته په خپل وخت نه لاسرسی او کله ناکله امنیتي تهدیدونه دي. خبریالان دا وضعیت د خورا ډېرې اندېښنې وړ بولي.
فریدالله احمدزی ده، په لوګر او پکتیا کې د پرنس فریس آژانس او ژوندون تلویزیون خبریال یم. سیمه ایز په راتلونکي کې هغه اشخاص چې د خبریال په وړاندې بېلابېلې توطیې او د دوی د وژنو لپاره پلانونه نیسي او یا هغه وژني، دا موږ ته د منلو وړ نه ده. او دا ډیر بد او ډیر ستر جنایت ده چې د خبریال پر وړاندې باندې هر څوک کوي، که هغه هره ډله وي یا هر څوک وي او یا مخالفه ډله وي او یا په دولت کې ځینې کړی وي.
د می میاشتې دریمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 1991 میلادي کې د یونیسکو د عمومي کنفرانس لخوا رسمي اعلان شوه او په کال 1993 کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع تصویب کړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دیبا نیازی په هندوستان کې د آسیا د سلو فعالو ښځو په کتار کې جایزه وګټله. هغه وایي د آسیا په کچه دا جایزه یوازې د هغې نه بلکې د افغانستان د ټولو ښځو دپاره ده. دا چې په کوم مناسبت او څنګه یې دا مقام خپل کړ، د امریکا ژغ آشنا رادیو سره یې په مرکه کې وویل.
کومه جایزه چې ما ترلاسه کړې ده د وومن انوویټر لخوا په ډهلي کې د کووی په مرستې جوړه شوې وه. د ټولنیزې فعالې او متشبثې په نوم ما راکړل شوې ده چې په دې پروګرام کې البته په آسیا کې سلو ښځو ته دوی جایزې ورکړلې چې د افغانستان نه دا جایزه ما وګټله.
کومه جایزه چې تاسو ترلاسه کړې ده، دا جایزه اصلا کومو ښځو ته ورکول کیږي؟
کومو ښځو چې د ښځو دپاره کارونه کړي او د ښځو لاس نیولی، د ښځو سره مرستې کړي، ټولنیز فعالیتونه کړي، هغه ښځې چې نور ښځو ته کاري زمینه برابرې کړې وي، د هغوی سره مرستې کړې وي، هغوی ته تحصیلي زمینه برابره کړې وي، د هغوی لاس نیولی، نو هغه ښځو ته یې دا مرګونه ورکړل.
تاسو کوم داسې فعالیتونه افغان ښځو دپاره ترسره کړي چې د جایزې ته انتخاب شو؟
زما ټولنیز فعالیتونه هغه وخت نه شروع شو کله چې ما په سمون ټولنه کې خپل وضعیت واغېسته. نو هغه وخت کې دوی د دې ټولنې ډېر دقت چې وو د خپلو سیمو باندې وو، خصوصا په ښځو نجونو ځوانانو باندې چې دوی د تحصیل زمینه ورته برابر کړو په افغانستان کې او بهر د افغانستان نه چې موږ دا کارونه کړي دي. په اول کې موږ ټول افغانستان کې ښځې مراټولې کړې د جنګ ځپلو سیمو نه، د شینوارو نه تر هلمند پورې او د هلمند نه تر کندهاره پورې او د کندهار نه تر کابل پورې، ټول هغه بېوزلې او هغه ښځې چې د هغوی آواز او د هغوی غم او درد تر اوسه چا نه وو اورېدلی، موږ د هغوی آواز تر لومړۍ مېرمنه پورې ورسوو او د هغوی مشکلاتو ته هغوی هرې ښځې ته یو یو فایل جوړ کړو او د هغوی فایلونه اوس پله پسې یعنی د حلېدو په حالت کې دي او څه لا حل شوي اوس په پروسه کې اوس لا روان دي، هغه پروسس کېږي. بل لغې نه موږ یو بل غټ پروګرام جوړ کړ د جنګ ځپلو سیمو ځوانانو دپاره، چې موږ هغه ځوانان راټول کړل او د هغوی یو بل سره نظریات شریک کړل، هغوی ته مو تحصیلي بورسونه پیدا کړل. همداسې موږ ولایاتو ته سفرونه وکړل، پکتیا ته لاړو، کندهار ته لاړو، د هغو ښځو سره کېناستلو او تبادل د نظر مو وکړو. او ډېر یو ښه خبر چې موږ په پکتیا کې واورېده چې ښځې خپله جګې شوې وي د خپل حقونو دپاره، د ولور د کمېدو له منځه وړلو دپاره.
دا خو هغه فعالیتونه چې تاسو ترسره کړي دي، عملا د ښځو په ژوند کې تاسو څه تغییر لیدلی وي؟ څه تغییر هم راوستی؟
کله چې ما دا حالات ولیدل او دا کانفرنسونو دی نظریات مې د خود اوریدل، نو دې ټول څه وغورځېدم چې هغه ښځې چې زده کړې لري او هغه نجونې چې درسونه وایي هغوی خپلې لارې پیدا کولی شي، خو هغه ښځې چې درس نه ده ویلی یا د درس فارمان دي او یو هنر لري، نو هغوی زه په دې فکر وغورځېدم چې هغوی دپاره باید یو کار وکړم. نو هغې دپاره ما یو مرکز مې جوړ کړ چې په هغې کې لاسي ټکونه کوي ښځې، او تقریبا شل ښځې اوس په تار سنټر کې ما سره کار کوي. د هغوی په مستقل کېدو کې ما لږ تر لږه هغه اقل یو لاس درلوده او یو
یعنی د ښځو د اقتصادي خود کفایي دپاره یا د ځان بسیاینې دپاره تاسو هلې ځلې کړي دي. د لاسي ګنډلو په برخه کې هم لاسته راوړنه ذکر کړه سایه؟
بله بله، کورسونه مو هم څنګه جوړ کړي دي د لاسي ټکونو دپاره، تر څو چې وکولی شو هماغه خپل کلچر او هغه خپل کالي کې دي په تناف افغانستان کې نه بلکې په ټولې نړۍ کې انشاءالله چې موږ خلکو ته وښایو مارکیټ کې د همدغو ښځو خوبونو ته زه انشاءالله بالونه ورکړم چې هغوی خپلو خوبونو ته ورسېږي او انشاءالله چې هغوی به ډېر زر هر کومه به خپله یو وخت یو تجاره وي او خپله به خپل ځان ته لاسته راوړلی لري، او همداسې چې ما هغوی سره کومک کړی هغوی به د نورو سره وکړي.
د آسیا په سطح په ماتره او ښځو کې چې ساسي نوم راغی او دا جایزه تاسو درکړ شوه، د دې جایزې ګټل تاسو او نورو افغان خویندو ته به څه ګټه ورسوي؟
د دې ګټه دا ده چې ما هغې وخت کې کله چې دا جایزه ما ترلاسه کړه، نو ما دا احساس وکړه چې زه باید نور کار وکړم او د دې نه ډېر زیات زیار وباسم، ځکه دا تنها ما ته یو ریوارډ نه ده، دا ما ته یو مسؤلیت ده چې راکړل شوی نه، تر څو کولی شم د نورو سره ځان مرستې وکړم. الله کوشش وکړم چې بیا چا لاس ونیسم.
ډیر مننه دیبانیا زې کور دی ودان.
هیله کوم مننه تاسو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.